د مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره 12 بجې شوې. تاسو د مشال رادیو پر لپسې 9 ساعته خبرونې اوري چې د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې دوام کوي. په دې خبرونې کې درته به هم تازه غن خبري رپورټونه لرو او په دې اړه به هم جزئیات واوري چې پاکستان د ووم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړیتوب ترلاسه کړی دی او د خیبر ایجنسۍ د باړې د سیمې د عملیاتو جزئیات هم درته لرو. خو تر حد صد مخه د سات خبرونه ورو خبرونه درته بیا هم نجیب عامر وړاندې کوي.
خیبر درک کې د عملیاتو د وجې سلګونه خلک خپلې کړې او کورنۍ وباسي. پاکستان په اووم ځل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړیتوب ترلاسه کړ او عراق د خپلې خاورې نه د امریکایي ځواکونو د انخلا د اعلان هرکلی وکړ. پاموکړې بشپړو خبرونو ته د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم خپل عملیات غزول غواړي. د پوځ یو ځایي چارواکي میجر فضل مشال ریډیو ته ویلي دوی به په ملک دین خیلو، سپا، نالا، یوسف طالب، کوی چوک او میاګانو خور کې هم د عملیاتو کولو هوډ لري. نو د دغو سیمو خلکو ته پکار دي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. په خیبر ایجنسۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ډلو او پوځ دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوښتي دي. په خیبر دره کې د وګدو جنگونو عملیاتو لامل واردمخه زرګونه کسان به کوره شوي او اټکل کیږي چې تازه عملیات به نور ځای خلک هم به کوره کړي. د خیبر پښتونخوا د افتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان عدنان خان وای د خیبر نه بي ځای شوي خلک بعد جلوزو په پنګال کې ځای پر ځای کړي شي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جمعې په ورځ د 222 نه زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب معطل کړ ځکه چې دوی د خپلو شتمنیو په اړه معلومات نوموړي کمیشن ته په ورسپارلو کې پاتې راغلي وو. په دغو قانون جوړونکو کې د مرکزي کابینې لسګونه غړي او وزیران هم شامل دي. پاکستان د 2011 او 2012 میلادي کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړی هیواد وټاکل شو. دا دوره د راتلونکي کال له جنوري څخه پیلېږي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو د استازو د رایې ورکونې په لومړي پړاو کې پاکستان له 32 برخې رایې خپلې کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت په 15 کسیزه شورا کې چې په نړۍ کې د سولې او امنیت د مسلو په اړه پریکړې کوي، مراکش، توګو او ګوتمالا هم څوکۍ ګټلې. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن وایي امریکایي چارواکو د حقانی اورپا کې ډلې د یو نماینده سره په دې موخه کتلې سو معلومه کړې چې آیا دوی رښتیا هم سولې ته لیواله دي او کنه. نوموړي د دغه ملاقات په اړه نور معلومات ورنه کړل، خو یو امریکایي چارواکي وویل چې دا لیدنه په تیر دوبه کې ترسره شوې ده. میرمن هیلری کلنټن دا څرګندونه تیره ورځ په اسلام آباد کې وکړې چېرته چې نوموړي د پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال دا غوښتنې غوښتنه کوله چې د اسلامي اورپکو خلاف د په جنگ کې خپل همکاري زیاته کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون کولو په موخه د اردن سرخار امان ته رسیدلې. دا ځانګړې غونډه په عربي هیوادونو کې د اقتصادي ودې او د کارموندنې د مواقعو د زیاتولو په موخه ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکي چې دا غونډه به د اکتوبر تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د عراق حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی چې د روان کال تر پایه به له عراق نه خپل ټول ځواکونه چې اوس مهال شمیره څه کم 40,000 ته رسیږي وباسي. د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي د دفتر لخوا خپره شوې یو خبر پڼه وایي له دې کار سره به دواړه هیوادونه د ستراتیژیکو اړیکو یو نوي پړاو ته داخل شي کوم چې به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي سره په ویډیوي کانفرنس کې تر غږېدو وروسته د خپل ځواکونو د وستلو اعلان داسې وکړ.
Today I can report that as promised the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
نن زه دا ویل شم چې د ژمنې سره سم د روان کال تر پایه به د عراق نه خپل پاتې ټول ځواکونه وباسو. په دغه هیواد کې د 9 کلونو تر تیرولو وروسته د عراق لپاره د امریکا جنگ به پای ته ورسیږي. ولی بل پلو د عراق د پوځ سرلخکر بابکر زیباری سرګندونی راخیستل شوی چې وای هغه غواړي چې د امریکا او ناتو ځنی ځواکونه باید د 2011 کال نه پس هم په عراق کې پاتې شي سو عراقي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافی قبیلې د لیبیا د انتقالي ملي شورا نه د غوښتنه کړې ده چې د قذافی مړې د وروس پاره سودوی د اسلامي دوت سره سم خاورو ته وسپاري. دوی وایي د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د تنظیم نه هم په دې لاره کې مرسته غواړي. د قذافی مړې نن د اما لیدنې د پاره په مصر ته خر کې ایښودل شوی دی. بل پلو د لیبیا په منځمهالي مشرتابه باندې نړیوال فشارونه مخې ته راغلي چې د دې خبرې سپیناوی دی وکړي چې له واکه لرې کړل شوی لیبیایي مشر کرنل قذافی څنګه ووژل شو. کرنل قذافی د پنجشنبې په ورځ ووژل شو خو وروستي مخې ته راغلي ویډیوي کلیپونه ښکاره کوي چې هغه په خپل پلرني ټاټوبي سرت کې د پخواني انقلابي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته ژوندی و. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې دغه هیواد ولی عهد شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز آل سعود مړ شوی دی. د نوموړي هیواد یو رسمي خبري اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی سعود نن سهار وختي په یو بهرني هیواد کې چرته چې هغه تر درملنې لاندې و ومړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې ده. دا له تاجکستان د هیلری کلنټن لومړی رسمي لیدنه ده. چارواکي وایي چې هیلری کلنټن به د تاجکستان له چارواکو سره په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه خبرې وکړي او د مسلمانو وسلوالو او د فعالیتونو مسله به هم ورسره وچیړي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د روان کال تر پایه د روسیې د نړیوالې سوداګرۍ په ټولنه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمشنر کارل ډی کوچر د دې خبرې پخلی کړی خو په دې لاره کې روسیه بیا هم اړ ده چې د ګاونډي ګورجستان سره خپلې ناندرۍ ختمې کړي کوم چې د روسیې د غړیتوب د مخنیوي ځواک په لاس کې لري. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې نجیب عامر د توړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره دغه ساوري په دې خبرونه کې په واوري چې د پاکستان د الیکشن کمیشن له 240 نه زیات قانون جوړونکو غړیتوب ځنډولې دي. پاکستان د دوم ځل لپاره په دوو کلونو په مخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې مشر ناصر عبدالعزیز ناصر د پاکستان بریالیتوب په دې توګه اعلانوي.
نمبر اف ووټس اوبټین بای ایچ ممبر سټیټ پاکستان 129.
د پاکستان فورس د خیبر ایجنسی د باړې ترڅنګ په نورو سیمو کې د عملیاتو د پراخولو اعلان کړی دی او له بل لوري په سلګونو کورنۍ له دغو سیمو څخه کډې باري کړې دي. د پاکستان امریکا او پاکستان افغانستان د پولې په غاړه د امنیتي اندېښنو او حقاني شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه د دغو هیوادونو اندېښنې او دریزونه درته په بیلابیلو شنونو کې خبرو او د دې ترڅنګ به واوري چې په مومند ایجنسی کې د کرنیزې ځمکې د اوبو خړوبولو د ستونزو سهال دی. په دې اړه د سیمې اوسیدونکو
چکی کېدی شي جوار کېدی شي کم فصل له وربشه کیږي شنه دڼې کیږي سبزی کیږي الو ټیپر دا شی نټول کیږي یاره دا چوبي باران ته خل ګوري د قیو غنم او وربشه بسکری او کالو بلکه.
د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال جهانی خوست ولایت ته د امریکا څخه د سولې سفر پیل کړی.
کمر د سولې اراده وکړو موږ د پردي سولې او پردي جنگ څخه ځان خلاصولی شو. نو که تر هغو پورې چې جنگ ته مجبور کړی نه افغانان د سولې کام دي د مینې کام دي.
او د دغه خبری رپورټونو تر څنګ به د نړۍ رنګونه 19 پروګرام واوري تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل د پاکستان الیکشن کمیشن د جمعې پر ورځ د 222 قانون جوړونکو یا لدی څخه د زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب ماتاله کړی دی ځکه چې دوی د خپلو شتمنیو په اړه معلومات نوموړي کمیشن ته ندي سپارلي. په دې اړه مو سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبريال ریاض موسی خیل نه تفصیل اغسته وو.
دا تقریبا د 224 د پارلیمان داسې غړي دي په هغه کې د سینټ د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلو غړي هم شامل دي چې د دې غړیتوب هغه الیکشن کمیشن یا د ټول ټاکنو چې کوم کمیشن دی هغه ځنډولې دي. په دغه غړو کې 14 سینټران دي او دغه شانت یو سل درې پکې د قومي اسمبلی او یو سل 45 غړي هغه د سلور وانو صوبایي اسمبلو دي. او د دې سره سره په دې کې یو لس هغه وفاقي وزیران هم دي چې د هغه غړیتوب ځنډیدل دي او د هغه وجه چې کوم د خدای شوی دا هغه دا چې د دې کم د مال دولت او د جیداد یا د دې چې کوم اساسي دي د هغه ریکارډ یا د هغه تفصيلات دي د الیکشن کمیشن سره نه دي جمع کړي. نو دې کې چې موږ کوم کسانو سره خبر وشو د دې وینا وا چې را لکه دا ستونه لوي خبر نه ده موږ به دا جمع کړو د دې کې د ټولو نه چې کوم اهم خبر دا داخله وزیر رحمان ملک په دې کې شامل دي دغه د خزانه وزیر چې کوم دی عبدالحفیظ شیخ د پټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین او دغه شانتي نور چې کوم دی نو د کشمیر د چارو وزیر دی پکې منظور وټو. نو داسې کسان دي چې هغه لکه ډېر په اهم چوکو باندې ناستي اهم وزارتونه هغه سره دي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل و چې د الیکشن کمیشن د هغې پریکړې په اړه معلومات راکول چې له 260 څخه د زیاتو پارلماني غړیو غړیتوب یې ماتله کړی دی. او بیا هم د پاکستان د بهرنی سیاست په اړه پاکستان د 2011 او 2012 میلادي کالونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. په عین وخت کې په یاد سازمان کې د پاکستان استازي د دې پرمختګ په هر کلی کولو په کونسل کې خپل هندي سیال سره د ښې همکارۍ هوډ هم څرګند کړ. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر سختو سیالۍ ورسته پاکستان قرغیزستان ته په ماتې ورکولو د کال 2012 او 2013 لپاره د یاد سازمان په امنیتي شورا کې د آسیا د استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د جمعې د ورځې په ټول ټاکنو کې د پاکستان سربیره دریو نورو هیوادونو موراکو ټوګو او ګواتمالا هم امنیتي کونسل ته لارې ووستې. د عمومي سملې مشر ناصر عبدالعزیز الناصر له رایه وچونې ورسته د آسیا د څوکۍ لپاره د پایلو اعلان داسې وکړ.
نمبر آف ووټس اوبټینډ بای ایچ ممبر سٹیټ پاکستان 129.
د رایو شمیره چې هر یو غړي دولت ترلاسه کړه پاکستان 129 کرغیزستان 55
کرغیزستان 55.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هر کال د امنیتي کونسل د 5 لنډمهاله غړو هیوادونو چې د ماموریت موده د دسمبر په میاشت کې سر ترسیږي پر ځای د یاد کونسل لپاره د 59 هیوادونو انتخاب کوي. په داسې حال کې چې هند لا د مخه د امنیتي شورا غړی دی او د راتلونکي کال تر پایه به غړی ووسیږي رسنۍ او یادې شورا ته د پاکستان له ټاکل کېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د استازي عبدالله حسین هارون وینا راغستې چې ویلي دي له خپل هندي سیال هردیپ سنگ پوری سره به د سیمې د مسلو د حل په لړ کې په ګډه کار وکړي. نوموړي زیاته کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معمول میلانونو زموږ د کار مخه نه ده نیولې او ښایي هم زموږ د دواړو کوششونه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې ګټور ثابت شوي وي. باید وویل شي د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د 13 سپتمبر میاشت په 20 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په امنیتي کونسل کې د پاکستان د غړیتوب لپاره له یادې غونډې څخه هیلې ښودلې وې. نوموړي ویلي
وو
د ملګرو ملتونو د عالی اصولو او نظریو په پام کې نیولو سره به موږ ډېر په اخلاص خپلې ذمہواری سرته ورسو. پاکستان په نړۍ کې د سولې امنیت او استقرار د هدفونو پر مخ بیولو ته ډېر ارزښت ورکوي. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو په تاریخ کې پاکستان شپږ ځله د دې سازمان د امنیت شورا غړی پاتې شوی دی. دا هم ویل شوي هند او پاکستان چې اوسمهال دواړه اټومي طاقتونه دي په آخرني ځل یې په 1999 کال کې په امنیتي شورا کې یو ځای دنده ترسره کړې وه. رویټرز اجانس په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په حواله لیکي چې وایي دوی فکر نه کوي په امنیتي کونسل کې د دواړو هیوادونو په یو ځل بیا یو ځای کېدو سره به سیمه ییزې ناارامۍ راولاړې شي. اجانس هم دغه راز د لویدیځو ډیپلوماټانو خبرې راغستي چې وایي پاکستان ممکن له روسیا، چین، هند او سویلي افریقا سره ملګری شي سو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په ایران او شام د بندیزونو لګولو د امریکا او اروپایي هیوادونو ګډې هڅې کمزوري کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان د پوسټ چارواکو ویلي د خبر ایجنسی د باړې په زینو نورو سیمو کې به پوځي عملیات پراخوي چې په ترڅ کې ځایي خلکو د دغې سیمې څخه د وتلو امر ورته ورکړ شوی دی. او د خبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د باړې نه خوښه 3.5 کورنۍ یوازې د بټټل پلاره په خور پلار طرف رواني شوې دي. په دې اړه مو سات مخکې فرهاد شینواري نه معلومات اخیستي.
په دې تیرو 15 ورځو کې خیبر جنسې په باډه سیمه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تیزی راغلی دی او دواړه طرف ته د 500 څخه زیات کسان او ولسی وګړي پکې وژل شوي او جوبل شوي هم دي پکې څه. نو پرون پوځي عملیاتو په ملک دین خیلو، سپاه، منډی کس، نالا، یوسف طالب، کوهی چوک او میاگان خوړ چې کوم کلی دي هغوی ته دا اعلانونه وکړل چې تاسو خپلې کړې د دغې سیمې څخه وباسئ، دغه سیمې خالی کړئ او دلته موږ نور داسې پراخه عملیات کول غواړو د وسلوالو ډلو پر ضد. نو چې کله پرون 3 بجې شوې نو دا دوی هغه اخري ټایم و چې دوی لا ورکړی و، اخري موده وه. نو بټتل یوه علاقه ورته وایي چې دا د پېښور او باړې پوله ده، هلته چې زه پخپله ولاړوم په سلګونه کورنۍ را روان وي او د بټتل په لاره پېښور طرف ته تللي. نو هلته کې چې کوم پولیټیکل تحصیلدار و د باړې فاروق، هغوی مونږ ته وویل چې اوسه پورې شاوخوا 350 کورنۍ پېښور په طرف تللي دي.
په دې سیمه کې فرهاد شینوار چې تاسو وویل چې 350 کورنۍ پېښور طرف ته تللي دي، نو معنا دا چې سیمه کې ناکراري لا هم روانه ده. نو په دې معنا چې ګرځبندیز به هم وي، لکه څنګه چې پخوا خلکو شکایت درلود چې په پوځي عملیاتو پر مهال دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، که څنګه؟
بالکل، دوی اوس هم د ډېرو لویو ستونزو سره مخ دي او دا ذکر به هم زه دلته کې وکړم چې د تیر 2 کالو راهیسې په دې سیمه کې ټول روغتونونه، سکولونه او چې داسې نورې کومې سرکاري ادارې دي هغه تړلې پرتی دي، د خلکو کاروبارونه او ټول بازارونه او دکانونه هم تړلې پراته دي او اوس پورې تقریبا چې 6500 کورنۍ د مخکې نه جلوزو کې متتلي دي او چې کومې دا پاتې سیمې وي اوس دلته کې عملیات پیلول غواړي پوځ. نو دغو سیمو نه هم خلک راوځي او خپلې کړې نورو خوندي سیمو په طرف وړي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې مو د فرهاد شینواری رپورټ اورید چې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات راکول چې په 3-5 ورځو کې شاوخوا 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوختي چې پکې ولسی وګړي هم شامل دي. په خیبر ایجنسی کې له 2 کالونو راهیسې د 2008 کال راهیسې پوځي عملیات روان دي، خو د سیمې خلک او چارواکي وایي چې دغه عملیات تر دې دمه لکه څنګه چې په کار و بریالي نه دي. ولې؟ د دې پوښتنې ځواب ګولایاس په خپل رپورټ کې لټولې.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د 2008 کال جولای میاشت راهیسې فوزی عملیات روان دي. دا عملیات د ورپکو ډلو انصار الاسلام او لخر اسلام پر ضد دي. په دې فوزی عملیاتو کې تر اوسه پورې په سلګونو کسان وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو ته څه لویه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. د باړې فوزی عملیاتو تاریخي پس منظر او په دې کې د امنیتي ادارو د سنجیدګۍ په اړه په پیښور کې د قبایلي چارو کارپو او خبریال شوکت خټک مشال رډیو ته ویل،
اول اپریشن د راهراس په نامه او بل اپریشن د درغلم په نامه او بل ورپسې بیا درغلم په نامه او اوس په کې کوم د اخرانه اپریشن د 2009 نه شروع دی. د لینامه ورکړې د چخواخ په شمه چې څنګه د دې اپریشن او د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامې دي، هم دغه شان دغه عملیات هم په دغه سیمه کې ستاسو ډرامې په شان روان دي چې په 15 کال کې اس قسمه اغیز په دې سیمه نه دراغلي.
د خبر ایجنسی باړه سیمه په جغرافي توګه ډیره مهمه بلل کیږي. د دې سیمې پوله له پیښور سره لګي او دا باړې لري پرتی سیمو کې تر اوسه پورې پاخه سړکونه هم نشته. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د فاټا د امنیتي چارو پخوانی سکتر بریګیډیر محمود شاه مشال رډو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو عملیات ځکه نه کامیابیږي چې په کوم ځای کې دوی اپریشن وکړي، نو بیا دوی د سړکونو د نشوالي له کبله د ورپکو تعقب نشي کولای.
باړه کې یو مسله د حکومت ته او هغه دا ده چې په دې کې روډ نشته او شاته چې کومه علاقه ده چې دهشتګرد دي، دوی چې دلته کې کله حکومت پرې حمله وکړي نو دوی شاته وتښتي او شاته علاقه کې چونکې روډونه نشته نو دا اپریشن ورپسې داسې ور اوږدوي نه. نو په دې وجه باندې دوی چې کله اپریشن وشي خو دوی وتښتي او بیا د هغې نه پس دوباره دې ځای له راشي.
د باړې فوزي عملیاتو له کبله د دغه سیمې نه خلکو کډي کړي او پېښور شاوخوا کې بې کوره شوي خلک کیمپونو کې ژوند کوي. د دې سیمې خلک د ویرې ترخیخ کار دي او دریز درې چې د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د دواړو خواونه دوی ته زیان رسي. د باړې یو اوسیدونکی مرزا خان خپل ستونزې مشال رډیو سره داسې شریکې کړي.
دومره مشکلات دومره مشکلات چې اسره په دغه لاته نه بوبلی چې بس ځان چکه خراب کمر جګم یا چکه دې دغه نه چې د نجات وګو اجرا چې وګو بل زایلا عام حال لګي بربر ګولیر او ورځي کی پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله رو پکې غضب روان دی ډیر خړ کړو واستجی ډیر واستلی خو یو نه عمر زای نه پیدا ویږي مجبورې وایي کډن شي بره ولای اپ ځای باندې پاتې بس دغه حالات وی
بیا د قبایلی چارو کارپو شوکت خټک هم په حکومت نیو کې کوي چې حکومت د بیکور شو خلکو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی
حکومتم زبدا وایم چې حکومت لخوا هم صدا سے پلان نشته سے منصوبه نشته چې دا خلک بچرته خپل وخت اړوي د ماجرت ژوند بچرته کوي او دې ته به د خوراک او د ښاک او د نورو ضرورتو کوم سلسله چې د غو بسنګ برابرېږي هم دغه وجه چې خلک ته ستونزو سره مخامخ دي
د باړې اپریشن په اړه مو د پاکستان فوج چارواکو سره د دوی خبرګون معلومولو هڅه وکړه چې ولې دغه اپریشن چې د 13 کال راهیسې په باړې سیمه کې روان دي لا تر اوسه کامیاب نه شو خو بریالي نه شو سیرونکو په نظر دي چې فوج په باړه کې د ورپکو پر ضد عملیاتو کې هغه شان سنجیده نه دي چې څنګه په سواد کې د طالبانو پر ضد یې کړی وو
د خیبر ایجنسی د پوزي عملیاتو په اړه مو تحلیلي رپورت واورید او له خیبر ایجنسی نه گاونډي بل قبایلی ایجنسی مومند ته ورزو او هلته د کرکېلې په اړه درته رپورت لرو د مومند ایجنسی په تمنځي سیمه کې د ځای ولس په وینا د کروندوز مکې په د زرو جریبونه زیاتې خودلته د اوبوس تنظیم نشته او یوازې د غلطه کرنه چې د موسم نه بغیر سبزیان هم پکې کیږي په بارانونو پورې ولاړې دي یعنی د لل مکې په دې اړه شاهنواز ترک زی رپورت لري
د محمود ایجنسی تمانځي سیمه چې د ځای اولس په وینا د کروندیز مکی د زر جربونو کمی نه دی د اوبو د نشوالي د وجې د فصلونو د کرنه محروم دي ځای اولس او د محمود ایجنسی د سرکاري زراعتو د محکمې په وینا د ځمکې د روانو فصلونو نه علاوه به موسمه سبزیانه ډېرې خټو کوي خو کچیرته سرکاري ډګویلونه یعنی کویان ورته وکنستلی شي یو ځای زمیندار اشرف خان نمو چې پښتنه وکړه کروند مو څنګه روانه ده نو وای ویل
نو زمینداری کوي چې باران وشي خو داسې وکړو چې نه به مثلا چې باران کله وشي وی کړو یاره ځمکه ډیره ده یاره دوه نیم درې څلور پورې وي څلور زرو جرو یاره جنریټر به تقریبا چې شپیتاویا جنریټر ولګی دی غونډه دا خو دوه درې جرو پټې له بس جنریټر وکي زمیدار دا کم جنریټر چې اوس لګی دا تقریبا چې تجربه زما کا ما دا یې وکي نور نه شو وکول
یو بل زمیندار سنوبر خان وویل ک زمیداری خوي بیا د هغوی سروي هم ماړوي
دلته زمیداران بس د چا درې او د چا څلور او د چا پنځه بس دغه ساتي بس غواګانی ساتي ګړي بزی ساتي پنځه چې زمیداری آباد خو بیا د شودو د پیو هیڅ پروس نشته خزیتی او چې زمیداری آباد نه یو نو بس خو ورته واره کمزوري کیږي دا چې ډیزل ګرانی یو کار د جنریټر او د بجلی نشته په دې سره ګرغه ده
او د تمانځوز مکه کومه سبزیانه او فصلونه ټوکوي رحمدات خان چې د ډاک تمانځو وسیدونکو یو زمیندار دی پر اړۍ وویل
نو دلته ار فصل کې دی شي غنم کې دی شي مرچکی کې دی شي جوار کې دی شي کم فصل له وربش کېږي شنه دنې کېږي سبزی کېږي الو ټی پر دا شي نټول کېږي ار دغه وګا چوبي باران ته خلګوري د قیو غنم او وربش بسکری او کالو بلک
د ځای کروندګرو په وینا د اوبو کویان اتیا غزه جوړ دی او اوبو هم په ګرمۍ کې اوچ شي خو سنوبر خان د کویانو د اوبو پر اړه یو تجویز لري او داسې وایي
دا یو تنظیم شته چې چرته ډبونه مبونه د باري ماري دا غټ ډبونه واچول شي ډیمونه جوړ شي نو بیا به موږ د وبله ګرانیز دی شي دلته زمنګ یو علاقه د دې تنګ او توای پاغي کې دا غرونو کې وبچې لیدلې دي شاغي کې پول یا ډب واچول شي مخه مضبوطه نو کېدې شي چې د وبله ګي زمکه کې به مرده غشي یو ډیر پټي بم تی دغه شي یا نیر بم تی وزي
سو وخت مو چې د محکمه زراعت محمود جنسی فیلډ اسسټنټ شفیولا سره د دغه ځای د کروندې د زمکو پر اړه خبرې وکړې وی ویل
نو موږ دا خبره کړې ده چې په هر د میدان کې دا خبره کوو چې یاره د کډ ایریګیشن پروګرام دی وشي په محمود جنسی کې په هر ځای کې ولې د محمود جنسی زمکه ډېر زرخیزه زمکه ده په دې کې هر یو فصل کې د اپ سیزن ویجیټیبل موږ پټنه لوکم کوو او شوې چې تاسو چې وو اویلیبل دي کنه تاسو لم ورکړي دي جی نو دغه سه مرچکه ټماټر پیاز دې 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 خو پیداوار دې دنیا کری دې ته د وو ضرورت ده
او هم نن په محمود ایجنسی کې د یخنې د موسم اولنې بار شروع شو او دا پښتنه مو هم د شفیولا نه وکړه اوس د غنمو د کر موسم دی ته بارانیزم کو کروندګرو ته مشوره ورکوي چې هغوی کوم تخم وکړي.
سرټیفایډ سیډ چې کوم دی کوم تصدیق شوه ده هغه وکړي. په هغه کې وقاف خاص تخم دی، سحر ښه تخم دی، سلیم 2005 ښه تخم دی، تر سبا ښه تخم دی، تاتار ښه تخم دی، چې دا قسمونه وکړي نو د هغوی پیداوار به ډېر زیات شي. ولې چې زه دا پیغام ورکوم چې د چا سره کوم لوکل تخم یې هغه دې ونه کړي، ولې چې د لوکل تخم په وجه باندې پیداوار ډېر زیات کمیږي.
شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر امریکا غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته د یو وار بیا موقع ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پر اسلام آباد فشار زیات کړی دی چې د اروپاکو پر ضد عملیات وکړي او د دوی پټنځایونه دې ډنګ کړي. په دې موضوع نور تفصیل په امیر ساحل.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یې ولیدل. میرمن کلینټن د دوه ورځني سفر پر مهال په اسلام آباد کې ده. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي گیلانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د ټولو ګوندونو تر غونډې وروسته د پریکړه لیک تر مخې پاکستان له وسلوالو سره د خبرو لار خپلوي او امریکا باید هم د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د گیلانی په خبره دا پریکړه لیک د پاکستانی ولس د جذباتو عکاسي کوي. په دې وروستیو کې له حقانی اورپکې شبکې سره د تړاو په تور امریکا پر پاکستان فشار زیات کړ. د دې فشار له زیاتېدو سره 13 میاشت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د ټولو ګوندونو غونډه ورغوښته او د دې د پایلې په توګه یو پریکړه لیک خپور کړ چې پکې ویل شوی ول چې پاکستان باید په قبایلي سیمو کې لخپل خلکو سره د سولې خبري وکړي. بیان وايي وزیر اعظم گیلانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات باید ستراتیژیکو اړیکو ته تاوان ونه رسوي. د وزیر اعظم له دوتره خپور شوی بیان زیاتوي میرمن کلینټن هم په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د پاکستان ارزښت منلی دی. له میرمن کلینټن سره د خبرو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خار، د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د بهرنیو چارو سیکرتر سلمان بشیر هم ناست ول. د امریکا لخوا په دې غونډه کې د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر ډیوډ پیټریاس، د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي او د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړی استازی مارک ګراسمن هم پکې برخه واخیسته.
تاسو مشال رادیو او واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د وسلوالو په تګ راتګ او د پاکستان نورې په دې برخه کې نه کنټرول او د غرس په دې اړه د امریکا پر اندېښنو او اوس د پاکستان نورې پر افغانستان باندې د ورته تورونو په لګولو یو لیکنه کړې چې غټي کې درته ما حسیب شهید شپړلې. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان له غریزي سیمې او سرحد نه په اسانه سره اورپکی غونډي افغانستان ته تګ راتګ کوي او پوځي په مخنیوي کې لګ څه کړي. ورسپانه لیکي چې دې مسلې لکلونو راهیسې امریکا اندېښمنه کړي او دا په افغانستان کې د ناتو او ائتلافي ځواکونو لپاره هم چې په عملیاتو بوخت دي یو چیلنج پاتې شوی دی. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې کیسه برعکس شوې ده. اوس پاکستان په ناتو او افغان پوځ ورته تور پوري کوي چې له دې هېواد اورپکی د پاکستان خاورې ته اوړي او بریدونه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ناتو د افغانستان په نورو برخو کې پاملرنه زیاته کړې ده، د افغانستان په ختیځ کې یو امنیتي تشه رامنځته شوې ده چې پاکستاني طالبان ترې ګټه پورته کوي او امریکا مجبوره ده چې په ائتلافي ځواکونو او پر پاکستان باندې د بریدونو مخنیوی وکړي. ورسپانه لیکي ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د حقانی د شبکې ته د زیان نه رسولو لپاره دا حالت د یو معذرت پټول وړاندې کوي. امریکایي چارواکي داسې څرګندوي چې د افغان طالبانو برخه له پاکستان څخه خپل عملیات ترسره کوي، خو ځینې بیا د دې په خلاف خبره کوي او وایي امریکا په پاکستان فشار زیاتوي تر څو پاکستان اجازه ورکړي چې د هغه هیواد دننه عملیات وکړي. ورسپانه لیکي په هر صورت چې وي خو دا حالت په خپله د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ د ناسمو اړیکو یو انځور ورکوي او هغوی دا وایي چې ولې د هغوی یو وخت ډېر ښه امنیتي اړیکې او تړونونه داسې راټیټ او خراب شول چې د زیارت په ورځ د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د یو ډله لوړپوړو چارواکو او د CIA له مشر ډیوډ پیټروس سره اسلام آباد ته راورسېده. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې باندې خبرې د هیلری کلینټن په هغه سفر کې شامل وې چې کابل ته یې درلود. هغې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په خپل ځمکه اورپکو ته ځای ور نکړي. همدا ډول پاکستان هم ځواب ورکړ چې دوی د امریکا له مرستو څخه مننه کوي نه غندنه. اخوا بیا واشنگتن پوز د پاکستان د پوز لوري د هغو خبرو یادونه کوي چې ویلي دي لسوار څخه تښتیدل سخت دریزه وسلوال مولوی فضل الله په افغانستان کې دي او پر پاکستان بریدونه کوي. بل لوري بیا واشنگتن پوز لیکي چې افغانستان هم ادعا کوي چې له پاکستان سرحدي سیمونه د افغانستان په خاوره د توغندې بریدونه کوي او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوز د افغانستان او پاکستان په پوله د دغه راز امنیتي اندېښنو بیا د حقانی پر ضد په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو او په دې برخه کې پر پاکستان د فشار په زیاتوالي کې د پاکستاني مطبوعاتو رول ته هم اشاره کوي چې په دې وروستیو کې عامه ذهنیتونه اړولې دي چې ګنې پاکستان باندې امریکا د یرغل تکل کړی دی. خو امریکا بیا بیا ویلي چې دوی غواړي د حقانی اوربکه ډلې په ضد چې د دوی لپاره په افغانستان کې خطر جوړوي عملیات کوي او نه غواړي چې دغه شبکه په پاکستان باندې بریدونه وکړي. تاسې مشاله رادیو اورې د خبرونی نیمه برخې ته را ورسیدلو. پښتونخوا کې 12:30 بجې شو ټکنده غرمه ده او نجیب عامر هم په سټډیو کې د ساده خبرونو لنډیز وایي.
خیبر دره کې د عملیاتو د وجې سلګونه خلک خپل کډیو کورنۍ وباسي. د پاکستان الیکشن کمیشن د 240 نه د زیاتو قانون جوړونکو غړیتوب معطل کړ. پاکستان په اووم ځل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. عراق د خپل خاورې نه د امریکایي ځواکونو د انخلا د اعلان هرکلی کړی. نړۍ د لیبیا له منځمهال ادارې دا سپیناوی غواړي چې قذافي څنګه وژل شو او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ال سعود نن مړ شو.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. او سم د پاکستان کورنۍ او ورسپانو ته یو کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ او ورسپانو ته کتنه په اسلام آباد کې احمد الله کړی.
ورسپانه جنگ خپل اداري کلی کې چې امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان نه مطالبه کړې ده چې دوی د فیصله وکړي چې د ترهګرو په ضد عملیات کوي او کنه. ورسپانه لیکي چې هیلری کلینټن په افغانستان کې صدر کرزی سره د ملاقات وروسته د برتانیې او امریکای نشریاتي ادارو سره مرکه کې دا خبره په ډاګه کړه چې پاکستانی فوج او آی اس آی د حقانی نتورک سره رابطو ثبوتونه امریکای سره موجود دي او په دې حقله د مایک مولن ورکړی شوی بیان هم صحیح دی. اوس پاکستان له فیصله کول دي چې ترهګرو خاتمه د امریکای سره مرستې کوي او کنه. ورسپانه لیکي چې اول خو پاکستان کې حقانی نتورک هیڅ قسمه کاروایانو کې ککړ نه دی او د دې باوجود که پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې اپریشن پیل کړو نو د دې بعد پاکستان لپاره ډیر بد نتایج راوځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستانی قیادت لا ترهګرۍ په ضد جوړونکې پالیسۍ کې د اولس مشکلات او د سیمې حالات او واقعیت په نظر کې ساتل پکار دي او داسې پالیسۍ دې جوړه کړي چې زمونږ په قومي مفادو کې وي او امریکای له هم پکار دي چې هغوی د پاکستان مشکلات او مسائل په نظر کې وساتي او بې ځایه دباو اچولو نه ډډه وکړي ځکه چې په داسې کولو د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسیدای شي. ورسپانه ایکسپریس په خپل اداري کې د هیلری کلینټن پاکستان ته سفر په حق لیکي چې زیارت په ورځ د ماسخوتنې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې پاکستان او امریکای ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق وکړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو ښه پیشرفت دی چې مسلو د حل لپاره مذاکرات جاری ساتلو اتفاق وکړی شو او من هیلری کلینټن په وزیر اعظم واضح کړه چې امریکا پاکستان ته راپېخو مسلو نه خبر دی او دې لړکی نه صرف د توانایي بحران بلکې په نورو شوبو کې هم مرسته کولو ته تیار دی. ورسپانه لیکي چې دینه مخکې هم امریکایي چارواکو داسې وعده کړې وې خو تر اوسه یې هغه عملي نه کړې. امریکا دا قسمه وعده وکړي او په بدل کې یو شمېر مطالبه هم وکړي لکه موجوده دوره کې هیلری کلینټن لخوا دا غوښتنه چې پاکستان د شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي. ورسپانه لیکي چې امریکا له پکار دی مه د خپل کړې شوی وعده پوره کړي بیا د مطالبه کوي او پاکستان حکومت له هم سوچ کول پکار دی چې د امریکای هر مطالبه پوره کولو کې ورته څومره نقصان رسیدلې دی. نو وخت راغلی دی چې پاکستان په امریکای اوس خپل مطالبه اومني. ورسپانه آج په خپل اداري کلی کې چې خیبر پښتونخوا حکومت د توانایي بحران او ترهګرۍ نه متاثر شوی صنعتونو او بند کارخانه دوباره کولاوولو او صوبه کې د روزګار نوې موقع پیدا کولو لپاره په حکمت عملی غور شروع کړی دی. ورسپانه لیکي چې صوبه کې موجود صنعتی زونز با اوس پنځل لسوتر سوال شي او نوی صنعتی زون کې با بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو لپاره څلوېخت نه تر 50% کوټه هم مختص کول شي. ورسپاڼه لیکي چې خیبر پختونخوا کې د اوبو نه د ټولو زیاته بجلی پیدا کیږي، ولې په ملک کې د ټولو نه زیات بدترین لوډ شیډنګ هم په دې صوبه کې کیږي، چې له وجې لږ ډېرې پاتې کارخانې هم بندېدو خطره ده. صوبایي حکومت له پکار دی چې نه صرف دې کارخانو ته بجلی ورکول یقیني جوړ کړي، بلکې داسې نظام جوړ کړي چې راتلونکي کې کارخانو او صنعتونو ته بغیر د څه وقفې نه بجلی ورسولی شي. داسې ممکنه ده چې نه صرف صوبه کې به بیروزګاری شره کمه شي، بلکې سیمه کې به ورسره خوشحالي هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان مشرتابه اوس هم د اندېښنه لري چې امریکا په یو اړخیزه توګه د پاکستان په ځمکه د القاعده د نورو مشرانو لکه ایمان الزواهری او یا هم د افغان اورپکو پر ضد پوځي عملیات کوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې بیا یو نړیواله موضوع راخستې او د لیبیا د لیډ کړل شوي او حکمران معمر قذافي د وژنې او دغه هیواد د روانو حالاتو په اړه مقاله لیکلې چې غټي کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د ورسپانې فائنانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې کله د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کول، نو نوموړی به په دې پوه شوی وي چې دغه هیواد ځینې چارواکي د اوسامه د وژلو لپاره د امریکا لخوا په شوې پوځي کاروایي اوس هم خفه دي. د دې هر څه سربیره د پاکستان مشرتابه اوس هم د اندېښنه لري چې امریکا دغه رنګ یو وړخیزه پوځي عملیات د پاکستان دننه د القاعده د نورو مشرانو لکه ایمان الزواهری او یا هم د افغان اورپکو پر ضد کولی شي. ځینې پوځي مشرانو ویلي دي د حقانی شبکې پر ضد په عملیاتو کې د پاکستان ګټه نشته، ځکه چې د یاد شوي ډلې لخوا پاکستان ته هیڅ خطره نشته، بلکې دوی خدا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د تیاری په لړ کې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په جنوبی برخو کې د خپل ملګرو سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ماحول تیار کړي. په مقاله کې راغلي دي دوه خواو ته د لږو تمو باوجود د هیلری کلینټن لخوا پاکستان سره همکاري ته د دوام ورکولو هڅو له کبله امریکایي حکومت په هیواد دننه هم د سختو چیلنجونو سره مخ کې دی شي، ځکه چې د امریکا په کانګرس کې ځنې غړي غواړي چې حقانی ډله د نړیوال ترګرو ډلو په لیست کې واچول شي. بلخوا د ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د لیبیا لری کړل شوی حکمران معمر قذافي ووژل شو، او دارنګ دوی د هغه لیبیایي ولس سره همدردي لري څوک چې د اوږدمهاله ډیکټیټر قذافي لخوا وځپل شو. لیکوال وایي هغوی په دې خوشاله دي چې لیبیایي ولس د معمر قذافي د ظلم نه د تل لپاره خلاص شو، خو خبر دا ده چې په الجزیره ټي وي د معمر قذافي کومه ویډیو خودل شوی که هغه رښتیا وي نو دا ډېرې مسلې رامنځته کولی شي. په دې ویډیو کې خودل شوی چې معمر قذافي په ځمکه راښکلی شوی، وهل شوی او بیا کېدای شي وسلوالو په ډزو وژلې وي. مقاله لیکونکي زیاتوي لیبیایي ولس ته پکار ده چې نور انتقامي کاروایانې ودروي او خپل جذبات د هیواد د بیا ودانۍ، ازادۍ او پرمختګ لپاره وکاروي، او که داسې یو نکړل نو نور به هم وځپل شي او په هیواد کې به بدامني رامنځته کړي. مقاله کې وړاندې راغلي پکار ده لیبیایي حکومت د ولس تر کنټرول لاندې پوځي او پولیس ځواک جوړ کړي. نوی حکومت لره پکار دي طاقتور اورپکو ډلو باندې بندیز ولګوي او یا یې تر خپل کنټرول لاندې راولي، او دغه رنګ هغه په زرګونو شمیر کې درنه وسله هم خوندي کول پکار ده کومه چې بې درکه شوي. د تیلو صنعت هم بیا رغول پکار دي او د یو فعال عدالتي نظام جوړولو په غرض کار شروع کول پکار دي.
تاسې مشال رادیو اوري او سم یوې بلې ورځپاڼې ته کتنه لرو. د امریکا په بروکنز انسټیټیوټ کې دوه څیړونکو په یوه لیکنه کې چې په فارن پالیسۍ خپرونه کې چاپ شوی وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د پاکستان ته امتیاز ورکړی شي او بدل کې د پاکستان امریکا ته ضمانت ورکړي چې له افغانستان او پاکستان نه به امریکا ته د ترهګرو خطر نه پیښیږي. د موضوع تفصیل ګلای از وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان، پاکستان او کشمیر یو لوی ګټور قرارداد د عنوان لاندې مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې دي او په افغانستان کې پر ترجیحاتو اختلافات لري، نو په دې وخت کې امریکا له خپل ستراتیژیکي پالیسی کې بدلون پکار دی. لومړی دا سودا وشي چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي هغه دې په دوه شرطونو ورکړي شي. پاکستان دې په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیسي چې بهر رونه وزي، او دویم پاکستان دې د کشمیر شخړه هواره کړي او په موجوده جغرافي کرخو سلا شي. مجلل کې دا د ناروغي درملنه نه ده او نه هم دا خبره دومره اسانه ده چې عملی کړي شي، خو امریکا سره پر اړیکو دې مسلو هوارولو سره حالات بدلی دي شي. مجلل کې په تیر لسیزو کې امریکا او پاکستان د افغانستان لپاره یو شان پالیسي درلودي، خو د 11 ستمبر ترهګریز پیښو وروسته په دې همکاري کې بدلون راغلی. په 1950 او 60 کال کې او بیا په 1980 کال کې ستراتیژیکي همکاري نیم رښتیاوي، خو د دې وروسته دواړو هیوادونو مخې جلا جلا وي. مجله فارن پالیسي لیکي دا وخت د پاکستان د فوج مشر په کابل کې پاکستان پلوه حکومت لیدل غواړي، چې مطلب یې دا دی احترام لرونکي او د هند د اثر نه آزاد افغان حکومت وي. مجله د پاکستان او د امریکا ترمنځ پیچلې اړیکو پر شا محرکات لیکلي دي او وایي چې د ریمان ډیوس، اوسامه بن لادن وژنه او بیا د امریکا د ګډ ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن د پاکستان پر ضد بیان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د پخلاینې بهیر په اړه ګډ همکاري هم هغه وخت خراب شوه چې کله د افغانستان د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی وژل شو او دا بهیر پر ځای ودرېدو. امریکا په دې حالاتو کې دا خبره محسوسه کړه چې پاکستان سره د همکاري زیات ضرورت دی. مجله فارن پالیسي لیکي په دوه نور ستراتیژیکي لارو هم غور کېدی شي. لومړی دا چې د پاکستان پر ضد د دښمن هیواد په شان رویه خپل کړی شي او پرې د افغانستان په اړه خپل پالیسي ومنل شي، او یا پاکستان ته دا اختیار ورکړي شي چې افغانستان کې امن راولي خو په دې شرط چې د امریکا ګټې به په پام کې نیسي. مجله لیکي لومړی په پاکستان خپل پالیسي منل به ګران وي. مجله فارن پالیسي لیکي د مسلې هوارولو لپاره متبادل لار هم شته چې لومړی د امریکا او د پاکستان ترمنځ وه، خو په دې کې د هند هم شامل کړي شي. په دې ستراتیژیکي سودا کې لومړی امریکا به پاکستان ته وایي افغان حکومت مشرانو یا طالبانو سره د جنگ وروستو خبرې وکړي چې امن پر ځای کړي. پاکستان به په دې خبره زور راوړي چې د هند اثر په افغانستان کې کم کړي. دویم، پاکستان په دې خبره ذمہوار وګرځولی شي چې د افغانستان او د پاکستان نه بهر د ترهګرۍ ذمہوار به پاکستان وي. او اخیری، د کشمیر شخړه ده چې پاکستان دې دا هوار کړي او د کنټرول کرخه د نړیوال پولی په حیث ومني. مجله فارن پالیسي د مقالې په پای کې لیکي چې د لسو کالو جګړه کې او د پاکستان لخوا د سختو پالیسو کې د مسلو هوارولو لپاره یاد شوي ستراتیژیکي اداره له ټولو غوره ده.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
تاسې مشال رادیو اورې پر روانه خبرونه کې د نړۍ رنگونه 19 پروگرام هم لرو او ریدل مهیر وی. خو اوس یو کلتوری رپورت درته لرو. د افغانستان په خوست ولایت کې د پښتو ژبې نامتو شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ د سلګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون د زیارت په ماخام د سولې په نوم مشاعره جوړه شوه. مشاعره چې ماخام پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، ګڼ شمیر شاعرانو د سولې، یووالي او مینې شعرونه د ناسي برخوالو ته واورول چې زیاتره د سولې په اړه پیغامونه لرل. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال رادیو خبریال نقیب علامتون ول راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ په خوست کې د پنځشنبه په ماښام د سلګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون د سولې په نوم درنه مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د هیواد نامتو شاعر عبدالباری جهانی د خوست دولتي چرواکو د دغه ولایت د مرکز په ګډون د ټولو ولسوالیو سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. مشاعره چې ماښام پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، خوست والې د مشاعرې ګډونوالو ته وویل چې دا د ویاړ ځای دی چې د هیواد او ولایت په کچه شاعران او لیکوالان د سولې په نوم مشاعرې جوړوي او د سولې غوښتنه کوي. هغه د شعر په ژبه سولې ته کار وستایه او ویل چې له دې سره به هغه کسان چې د سولې ماتوونکي دي قانع شي چې نور سوله وکړي. نیمې ویل چې په تیرو څو میاشتو کې په خوست کې د سولې لپاره زیات کار شوی او لا هم دوام لري.
خوست دوه تلویزیونونه او شاوخوا ټول افتیار لس رادیوګانې ورځپاڼې مدني ټولنې لري. خوشبختانه دغه تلویزیونونه او رادیوګانې او دا مدنی ټولنې دا پامه په هاوی کې ډېر مهم رول لري. دغه رول تر هر قوت نه بل زیات زور لري، ځکه چې دوی هغه څه خپروي چې هغه تفاهم وي، هغه څه خپروي چې په هغه کې پیغام وي، هغه څه خپروي چې په هغه کې جوړ او روغه وي.
وروسته نامتو شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې ویل، که زموږ ګلسونه وغواړي چې د بهرنیو له لاسوهانو په امن کې شي، باید د سولې لار غوره کړي. نو په همدې خاطر مې افغانستان او په ځانګړي ډول خوست ولایت ته د سولې په نوم سفر وکړ. نوموړي ویل،
که موږ د سولې اراده وکړو، موږ د پردي سولې او پردي جنګ څخه ځان خلاصولی شو. افغانان هیڅ وخت جنګي قوم نه وو. افغانان چې جنګ ته مجبور شي، البته ډېر مرنی قام دی، بیا ډېر جنګي قام دی، نو د ترغو په چا جنګ ته مجبور کړی نه. افغانان د سولې قام دی، د مینې قام دی.
ورپسې د شعر لوستلو لړۍ پیل شوه. عبدالباری جهانی او د خوست ګڼ شمېر شاعرانو د سولې، یووالي او مینې شعرونه اوریدونکو ته واورول.
هر څه چې کیږي له تقدیر او زمانې بولا، نورې د سترګې بنا مه بولا، ړندې بولا خولې ته خوله مه وایه، پر هر د یو وجود ګڼه، چېرته که ژبې خوځېدې د تن لمبې بوله.
لا یې خپل او پردی نه دی پېژندلی، نا خبره د جهان له نه یې رنګونو، لا لاسونه یې د ورور په وینو سره دي، لا اروپا ته دښمنۍ دي د قرنونو.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال جون سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوش
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
دا او نور د مشال ریډیو خوندور پروګرامونه تاسو کولای شئ چې www.mashalradio.com کې هم پاک صاف واوري. او اوس هم د دې خبرونه او روستي پروګرام ته راورسیدلو. البته د یو ساعت خبرونه روستي پروګرام ته نور خو د مشال ریډیو خبرونه د ماخم تر شپږو دوام کوي. او دا هم د نړۍ د رنگونو اونیس پروګرام دی چې ګلایا زیات درته برابروي او د نړۍ د بیلابیلو جالبو پیښو انزور درکوي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګلای اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبرې او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو، لومړی مو د یو سل کلن بوډا کس د ریکارډ نه خبروم چې په ځغل کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. هندی نژاد برطانوی وګړی فوجا سنگھ د سلو کالو دی او د سل میټر اوسغلی په اتم ځل هم وګټلو. د سره فوجا سنگھ نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. فوجا سنگھ په 1911 کال کې زیږیدلې وو. په یو کم اتیا کال عمر کې د خزی او د زوی مرګ وروسته هغه ډیر زیات ولرزیدلو او د دې وروسته ځغل شروع کړو چې خپل غم او مایوسي بدل کړي. د فوجا سنگھ دا هڅه په شوق کې بدله شوه او د ازغل نه مزه واخسته. فوجا سنگھ د خپل عمر خلکو سره ازغل کی اته زلا بریالي شوی دی. فوجا سنگھ وای،
جو لمبے ہو لگ جائے پتا ہے نا، بہت مشکل ہوندی ہے. خیر میں بھی خوش رہنا. کوئی بندہ آیا جن شیر تو کم لینا ہے نا، وہ شیر دی حفاظت ضرور کروں گا.
خوشحال اسی دل پکار دی او دا کم کار چی عہد وکھڑم ہغه بیا پورا کم. ازغل مال خوند را کوي. ما سبق نه دی ویلي خو د جون په وسیدو خوهیږم. د فوجا سنگھ کوچ هرمندر سنگھ وای چې فوجا سنگھ د ازغل سره د جون یو نوی اړخ وموندو. فوجا سنگھ یو خبره کوي چې د ازغل نه وړاندې خپل عمر په اړه سوچ نه دی پکار.
په سویلی کوریا کې یو خزی رور چې په جنگ کې وژل شوی وو ماوزا سلور ډالر ورکړ شوی دا زو د سویلی کوریا سیول ښار ته. سویلی کوریا کې یو خزی رور په 1950 کال کوریای جنگ کې وژل شوی وو. د خزی عمر هغه وخت 2 کال وو. د وژل شوی کورنۍ ته د حکومت لخوا هیڅ قسمه معاوضه نه و ملاوه شوی، خو د اپریل په میاشت کې د حکومت لخوا دوی ته 15,000 وان یا سلور ډالر معاوضه ملاوه شوه. په سویلی کوریا کې د بشري حقوقو ادارو په حکومت غږ کړی چې دا نامناسبه خبره ده چې د یو کس د هیواد لپاره ځان قرباني کړو او په جواب کې کورنۍ ته سلور ډالر ورکړي کیږي. اوریدونکو، ساينس ورځ ورځ ډیره وده مومي. انسان د موسیقي آلات خو وخی، خو اوس به روبوټ پیانو وخی. دا خوندور موسیقي یو روبوټ جوړ کړی دا. د اټلی یو کس داسې روبوټ جوړ کړی دی چې پیانو باجا وهلی شي. دا روبوټ نه یوازې باجا بلکې سندره هم ویلی شي. د دې روبوټ نوم دی تیو ترونوکو. د دې روبوټ 19 ګوتی دی چې لاملې د انسان پرته زیات توندې سره باجا غږولی شي. په دې روبوټ 4,000 ډالر مصرف او 4 کال وخت په جوړولو کې لګیدلی دی. دا روبوټ په مختلف کنسرتو کې سندرې هم وایي. په جاپان کې یو کس په یو منټ کې 2 اشیدلې اګۍ خوړلو ریکارډ جوړ کړی دی. زو ټوکیو تا دا جاپان ځوان کس تکیرو کوبویوشی یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی چې په یو منټ کې 2 اشیدلې اګۍ خوړلې دي. په 15 سکندو کې تکیرو په یو ځای 2 اګۍ په خوله کې اچولي او د خوړلو پر ځای به تیرولې. تکیرو سره د نړۍ لټولو تون خوراک ریکارډ هم ورسره دی چې شپږ کال وړاندې جوړ کړی وو. د امریکا په یو میله کې بيزي مقابله ګټلې و، خو د ممنوع دوايانو په استعمال دا تاج یې واپس ترې خسته دي. زو کولوراډو ته د امریکای کولوراډو کې هر کال میله کیږي. سخت کال میله کې تیوډور بيزي دا مقابله وګټله، خو وروسته معلومه شوه چې دی بيزي ته ممنوع د بیانې ورکړې شوې دي. د ملي منتظمینو د بيزي مالک مارګریټ ته د انعام پیسې ورکولو نه انکار وکړو. د دې بيزي ټیسټ هم مثبت راغلی وو. د بيزي مالک دا تورونه ردوي او وایي چې کېدې شي بيزي په خوراکي څه غلط خوړلی وي. اوریدونکو، په مصر کې به پخوا د مرګ وروسته به مړی ممی کېدل یا به وچول. د سوونو کلونو وروسته اوس هم یو کس د مرګ وروسته وصیت کړی وو چې د هغه مړی دی وچ کړی شي. د برتانی یو 60 کلن بیلز د سږی کینسر ناروغۍ له کبله مړ شو او د هغه مړی د مصر کې د ممی په شان وچ کړی شو. د بیلز خزی جنت وای چې د بیلز ډاکومنټري یا دستاویزي فلمونو شوق وو. په ټلویزیون کې اشتهار راغلی وو چې څوک د مرګ وروسته خپل مړی وچول غواړي، نو بیلز خپل ځان د دې لپاره وړاندې کړو. د بیلز ممی با د دې کال اخیر پوری په شی فیلډز کې وی چې د دې وروسته به ساينس پوهان د دې جاج اخلي. د یو تکیک نه معلومه شوې ده چې د زړه ناروغانو لپاره سبزیانی او میوې ډېرې زیاتې ښې وي چې دې سره د زړه ناروغۍ باندې قابو موندلی شي. تکیک نه معلومه شوې ده چې په ورځ کې 15 ځله میوې یا سبزیان خوړلو سره په بدن کې کروموسومز نه هم ناروغه جینز مقابله کوي. صحتمند خوراک سره د ناروغه جینز اثرات هم ډېر کم شي. اوریدونکو د امریکا خلائی ادارې ناسا د زمکی ډیجیټل نقشه جاری کړی ده. دا نقشه له ټولو غوره ده او په دې کې د زمکی هر یو جز موجود دی. دا نقشه په 3D کې ده. په دې نوي نقشه کې 2,60,000 نوي اضافي عکسونه هم شامل کړی شوي دي. د یو نوې سروې تر مخه امریکا کې 80% خلک 24 ساعته کې هر وخت سماجی ویب پاڼه فیسبوک ګوري. د امریکا یو ادارې بسټ کوریج په 2,500 خلکو سروې کړې ده او د معلوماتو پر اساس وایي چې 90% خلک د سحر وخت خولي وینځلو نه وړاندې فیسبوک ګوري. 40% خلک چې د غوسې د لاسې فیسبوک پاڼه ختمه کړي هغه بیا جوړوي. بیا 80% خلکو د فیسبوک په مکمله توګه د پریښودو خبره کوي کچره فیسبوک په پیسو شي. په سروې کې زیاتره خلکو د فیسبوک پرایویسي باندې نیوکې هم کړې دي. د کمپیوټر او د موبایل ټلیفون وی کمپنی ایپل د نوی آیفون 4S په 3 ورځو کې 40 میلیونه سیټونه خرڅ شوي دي چې د تیر کال نه دا شمیره 100 چنده سیوا ده. نوی آیفون 4S د اکتوبر په 14 نیټې په برتانیا، امریکا، آسټریلیا، جرمنی، کینیډا، فرانس او جاپان کې خرڅ شروع شو. د دې میاشت اخیر پورې به 2 نور هیوادونو کې آیفون 4S خرڅېدل شروع شي. د ایپل کمپنی تیر کال آیفون 4 چې کله مارکیټ ته راغلی نو په 3 ورځو کې 1.2 میلیونه سیټونه خرڅ شوي وو. اوریدونکو سامسنگ کمپنی د ایپل پر ضد قانوني جګړه څنګه کړې ده او وایي چې د آیفون 4S په جاپان او آسترالیا کې په خرڅ بندیز ولګول شي. سامسنگ کمپنی دریز لري چې ایپل کمپنی له دوی نقل کړې ده. دا دواړه کمپنی له مودو راهیسې په قانوني جګړه کې بوخت دي. او اوس اوریدونکو د فلمی نړۍ خبري یو کیسه. د هالیوډ نوی فلم ان ټایم بعد اکتوبر په 18 منټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې مشهور سندرغاړی جسټن ټیمبرلیک کار کړی دی. په دې فلم کې خود لشي دی چې په مستقبل کې به انسانان زاړه کیږي نه.
The rest
never met the quota.
My units are up from last week.
So is the quota.
Just want something to wake up with more time on my hand than hours in the day.
How old are you?
28.
I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it?
Sure as hell wouldn't waste it.
د هالیوډ فلم ریل سټیل دا اونې هم په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی. فلم د ماشينانو ترمنځ جګړې په اړه جوړ شوی دی او ګډ د نړۍ کې خوخړې شوی دی.
As a boxer, Charlie was the top contender number 2 in the world. Then the fight game changed. I'm coming with you.
No, you're not.
You got nothing left. For
anything I could use to put a fighting robot together. This is what it's all about.
We can't win, can we?
We'll see.
د هند بالی ووډ سینما نوی فلم مجھ سے فرینڈشپ کرو گے نمائش لپاره وړاندې کړی شوی دی. دا فلم یش راج فلمز کمپنی جوړ کړی دی. فلم مجھ سے فرینڈشپ کرو گے په فیسبوک جوړ شوی دی چې څنګه خلک د دروغ معلوماتو په لار له یو بل سره ملګرتیا کوي.
بوس لڑکیوں کا تو سیشن چل رہا ہے میری لائف میں. کیا ہے یار
पूरी यूनिक का रॉक स्टार है. मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है?
جب اسے پتا چلے گا کہ تو میں نہیں میں ہوں اور جو میں تو بن کے کہتا ہوں کہتا تو میں ہی ہوں پر اس کو تو لگتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے
کیا
پر میں کیا کہہ رہا ہوں
دا ہند سنیما مشہور ستورے نصیر الدین شاہ نوی فلم دی ڈرٹی پکچر با دا دسمبر پا دوی منیٹا نمائش تا پارا وڑان دکھی گی پا دی فلم کی ودیا بالن او عمران ہاشمی ہم کار کڑے دے
عورت جو ہے نا رینبو کی طرح ہوتی ہے جتنے رنگ اتنے روپ کسی کو لگتی ہے لاٹری کی طرح لگ گئی تو قسمت کھل جاتی ہے
پبلک سامان دیکھتی ہے دکان نہیں اور ویسے بھی جب شرافت کے کپڑے اترتے ہیں سب سے زیادہ مزہ شریفوں کو ہی آتا ہے
قدرمن اوردن کو داوا دا نڑے رنگونو نننے خبرونا دا مشال ریڈیو یو حسوا او ہل لرم چستا سو ضرورت بپریوتی بھی قدرمن اوردن کو تاسو هم کولی شئ چپا دے پروگرام کے داخل سیمی حیرانوں کی قصی او عجبا معلومات لا منگ سر شریک کرائی دا ٹیلی فون پلا ہم کولی شئی زمونگ دا ٹیلی فون شمیر دا 00420221211 زبا دا ٹیلی فون شمیر بیا تکرار کم 00420221124121 ہم دے سرا قربا گولیاست اجازہ وکی را روانا ونے با بیا در سرائیم پلوی اللہ مسپارم
مشال ریڈیو د حقائق رابرت سرون کے